دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې شوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 15 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د نړیوالو او ایران ترمنځ د اټومي لوزنامې په اړه د پاکستان د دریځ سربیره درته یو شمیر سیمه ییز او نړیوال راپورونه واورو خو تر هر څه وړاندې به بوریوال کاکړ ته وار ورکړو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی پاکستان وایي د ایران اټومي اتړون د دوی لپاره هم ډېرې لارې پرانستې دي د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د هیواد په فرا ولایت کې د ګزڼ پیښې زیاتې شوې دي او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد له لارې له ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي اوس بشپړ خبرونه پاکستان وایي د ایران اټومي تړون د دوی لپاره هم ډېرې لارې پرانستې دي دا څرګندونې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د سې شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې دي سرتاج عزیز ویل چې دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي نوموړي ویل چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمیر پروژو لاره هواره کړي سرتاج عزیز زیاته کړه چې اوس له ایران اقتصادي بندیزونه لرې کیږي نو د پاکستان حکومت به په چټکۍ له هغه هیواد سره د انرژي پر سوو تړونونو عمل وکړي د یادونې وړ ده چې پر ایران د نړیوال بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی و د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملال یوسفزي هلې ځلې په رسمي توګه وستایي دا غوښتنه د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملال یوسفزي د 13مې کلیزې د لمانځلو پر مهال سوې ده د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال رېډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغې نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالہ یوسفزئی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت دی هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیټ ته تللی و نو بالخصوص د ملالہ یوسفزئی سره چې کوم دی نو ملاقات وکړو نو دا مې یو ډېره لویه خبره ده او هغه هم د هغې چې کوم اهمیت دی هغه اجاګر کړی دی
ملالہ یوسفزئی د جولای پر 12 نیټه 13 کلنه سوه نوموړې د خیبر پښتونخوا د سوات او په 2012 کال کې طالبانو له دې کبله په ډزو ویشتلې وه چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فرا ولایت کې د پولیو یا د ګزڼ پیښې زیاتې شوې دي فیروز الدین فیروز دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ فرا ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي نوموړي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزڼ او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړې کې ستونزې د اندېښنې وړ بللې دي د فرا والي محمد آصف ننګ د ماشومانو د ګزڼ پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ له بېخي لږ داسې هیوادونو دي چې د ګزڼ رنځ لا هم پکې موجود دی امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټه کې روښانه کړي سمنتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې په ویانا کې هوکړه پرې شوې وه دې قرارداد ته وړاندې لا د ویټو او واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی په دې هیوادونو کې برتانیا جرمني فرانس چین روس او امریکا شامل دي سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړی دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې واشنګټن په سیمه کې د ایران دورانونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره د پخوا په څېر همکارۍ ته ژمن دی له ایران سره د نړیوالو تر تړون وروسته د سعودي عربستان خبري اژانس خبر ورکړ چې ایران باید دا فندونه د ناکراری پر ځای د خپل ولس د ژوند پر ښه کولو ولګوي، ګنې نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ سي. سعودي او د خلیجي عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایټمي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سعودي او ایران سیمه ییز حریفان دي، د کومو چې په شام، عراق او یمن کې ګټي سره په ټکر کې دي. امریکای ولسمشر بارک اوباما د سې شنبې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به یې د هیواد امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپل ژمنتیا باندې ولاړ وي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سې شنبې په ورځ پر ټلیفون سره وغږېده، خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سې شنبې په ورځ له بیت المقدس په ټلویزیوني وینا کې وویل:
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډېره خطرناکه سوه. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي.
د اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره خپور شوی بیان وایي چې د هیواد امنیتي کابینې په یوه خوله د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ دا تړون رد کړی دی. بیان لیکي چې اسرائیل به د دې تړون پابند نه وي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.60 روپۍ او 112.90 روپۍ. یو پاونډ 158.50 روپۍ او 158.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.50 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 9 په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. پاکستان وایي له نړیوالو سره د ایران اټومي لوزنامه به د دې هیواد لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د زوکړې 13مه کلیزه په پېښور کې د مدني ټولنو لخوا ولمانځل شول. دوی د تعلیم په برخه کې د ملالې د هڅو ستایلو سربیره د خیبر پښتونخوا له حکومت ته هم یوه غوښتنه وکړه.
ملالہ یوسفزئی په اعزاز کې کم قرارداد اپروت ته او منظور کړل شوی نه وې ده په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړ.
د روغتیا نړیوال اداره وایي په قبالي سیمو کې د ګزان یا پولیو په پیش کې کمی راغلی او دوی د دې ناروغي د مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کوي.
موږ کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره تقریبا 200 نه 200 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر.
په خیبر ایجنسی کې د مذهبي لژکیو، سکانو او هندوانو ځینو اساس ته د ملک د درجه پور کولو هغوی خوشحالي څرګنده کړې او وایي دا به رسمي او دفتری ستونزې ورهوارې کړي.
یا شادي کارت چې موږ جوړو، یا موږ فارم بیس جوړو، یا څه نور د دیگر ډاکومنټس یې هغه لپاره موږ ډېر زیات متاسم کې شو.
په 2013 کال کې د پېښور په قصهخواني بازار کې په سوې بمي چاودنه کې د سرتاج خان د کورنۍ 13 غړي وژل شوي وو. نوموړي وایي اوس یې هم غم تازه دی او دومره څوک نه لري چې د اختر لپاره جامع او پیزار ور واخلي.
د جدیرې ته لاړ شم، دغه مخازره زمانو ډېر ګډوډ دا یو نوسې مې په دې دومره خاندان کې زموږ دا یو نوسې پاتې شوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. د رادیو تر څنګ ټول خبرونې تاسو په انټرنیټ لارې هم اوریدای شئ چې پته یې د مشال رادیو .com. راځو خپل لومړی راپور ته. په امنیتي چارو او بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې تر اټمي تړون وروسته له ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کولو وروسته به ایران سیمه ییزو او نړیوالو اقتصادي منډیانو ته لاسرسی ولري او ګټه به یې د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې یاد تړون به د پاکستان لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د تهران په متنازع جوهري پروګرام شوي د تاریخي معاهدې خیر مقدم کړی دی او په دې لړ کې زر تر زره د عمل درآمد زور ورکړی دی. په خارجه چارو دفتر کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې دا صحیح اړخ ته یو ښه قدم دی او که زموږ د نقطې نظر مطابق وګورئ نو په ایران لګول شوي پابندیانو له وجې کمې د توانایي منصوبې متاثره وي نو په هغې به ډېر څه کول ممکنه شي. خپلو خبرو کې سرتاج عزیز زیاته کړه چې پابندیان د لرې کول نه پس په پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او په دې دوران کې د کاروبار مواقع هم زیاتېدای شي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین د منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر هیله څرګنده کړه چې د اقتصادي پابندیانو خاتمې نه پس ایران ته به علاقایي او عالمي اقتصادي منډیانو پر رسایي حاصله شي او ګټه به پاکستان په شمول نورو ملکونو ته هم وي. دا هم وویل چې ایران په علاقایي او نړیوال سیاست او معیشت کې شمولیت سره به اسلامي نړۍ ته هم فائده ورسي او په خاص توګه د فرقواریت په خاتمه کې به د ایران اهم کردار وي. ایران او نړیوال قوتونو ترمنځ جوهري معاهدې په اړه د پاکستان د خارجه چارو دفتر خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان همیشه موقف پاتې شوی دی چې ایران اټومي معاملات د مذاکراتو په ذریعه په پوره امن توګه هواره کړي. خبر پاڼه وایي چې د دې معاهدې نه به په دې منطقه کې امن او سلامتۍ ته تحفظ ملاویږي.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې مدني ټولنو د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د زوکړې اتلسمه کلیزه ولمانځل. په دغه دستوره کې دوی د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د ملال یوسفزی د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه چې کوم قرارداد په صوبایي اسمبلۍ کې جمع کړل سوی دی باید حکومت هغه منظور کړي. نور تفصیل پېښور د غلام غوث پراپور کې واوري.
په پېښور پرسنب کې تیره ورځ د ملالۍ د ورځې د لمانځلو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملاله یوسفزی په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې جمع کړی شوی دی پکار ده موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
ملاله ډې چې کم په ټوله دنیا کې منځل کیږي بوکس ناٹ بولټس چې کوم دی یعنی چې کتاب نه کې ګولۍ دې حواله سره نن دا پروګرام مونږ کړو د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغې نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت دی او منظور کړل شوی نوی دی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیټ ته تللی و نو بالخصوص د ملالا یوسفزی سره چې کوم دی نو ملاقات وکړو نو دا مې یو ډېره لویه خبره ده او هغه هم د هغې چې کوم اهمیت دی هغه اجاګر کړی دی.
او خبریال شمیم شاهد دی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د ملاله یوسفزی مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده. او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړي زرالی خان مشال ریډیو ته وویل چې کسوک د ملاله یوسفزی مبارزه منی او کنه خو هغه به یو ورځ خپل سیمې ته واپس راځي او د خپل سیمې د اولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
او ټول دنیا کې یو ډیر لوی احترام دی خدا بده مرغه موږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې سازشونو ښکار شوي یو او بله دا چې اکثر خلک دا وایي چې ملاله فنډ ټول دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړي بل ځای جوړي بل ځای جوړي او ملاله خو اوس یو سمبول دی د ګلوبل د ټول دنیا د امن او د پرمختګ اوس هم د وطن بچی ده دی وطن سره مینه ساتي او برازی دی وطن کې او دی وطن کې باغ انویسټمنټ هم کوي ملاله فنډ هم دلته سکول هم جوړي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی خپل اتلسمه د زیګون ورځ د جولای په 12مه اصلي نیټه لمنځلې وه خو په پېښور پریس کلب کې د ملاله یوسفزی اتلسمه سالګره تیره ورځ ولمنځلې شوه. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د معدنیاتو په اداره کې اوس هم ځینې لوړپړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی په ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
دا نه پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال دا خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادیې مشرانو وویل چې د معدنیاتو ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوي دي او د دوی په وینا په دغه کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړې چارواکي ککړ دي. د فرنټیر ماین اسوسیشن صدر شیربندی خان وویل که چېرې صوبایي احتساب کمیشن یا د خیبر پښتونخوا حکومت د معدنیاتو پخوانی وزیر ضیا الله دی خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه وغواړي نو دوی به ورسره خامخا مرسته کوي.
خو مونږ دا یو حادثه ده چې مونږ وایو چې لکه کرپشن د تیرو وو کالو راسي د اوس دوه کال د حکومت او تیر حکومت کې شیشي غوندې آئینی غوندې هر سړي ته ښکاران اوس ولاړ ده چې دا کرپشن څه وای ده. خو دې باوجود که حقیقي مجرم تلاش نه وسه نو بیا به د دې حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې د تیر او اتو کالون راسي د معدنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاڼي او نور معدنیات په غیر قانوني لار ایستلې دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالیې او ټیکسونه زیات کړي دي. دا دغه اتحادیې یو بل مشر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځینې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت څه نشته چې موږ یې پورته یوسو. اوس خو ګورنمنټ لګیا دی، احتساب لګیا دی، آئی به ثبوت پیدا کړي او ثبوت به روکاږي. خو کرپشن شته، هر دغه هر معاملہ کې چې کرپشن دی موږ دغه خلاف به ان شاء الله ګورنمنټ سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادیې صدر شیربندی خان اول چې خیبر پښتونخوا او قبالی سیمه د قیمتي قدرتي وسایلو او معدنیاتو نه ډک دي، خو د دې لپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسی شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف څه ګامونه پورته کړی شوی دی.
موږ سره ډیر معدنیات دي دلته، موږ چې څوک دا سوال کوي موږ دا ورته چې تاسو دا سوال کوي چې په خیبر پښتونخوا کې کوم معدنیات نشته، مایټ دا، گرینائټ دا، ماربل دا، لیډ دا، اینټی منی دا، گولډ دا، تا په خیبر پختونخوا کې او 4% گولډ دا د نن درته وایم چې دا بګه د لیبرټی ټیسټ مونږ کړو. بدقسمتي نه دي دي په غلط پالیسیانو او د سیاسي د بول وجې دا سېکټر تباہ برباد.
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن 13 د پختونخوا د معدنیات وزیر ضیا الله افریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیول دي او یو ځای عدالت د یا لسورازو په ډیمان دغه ادارې ته پارلې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د روغتیا نړیوال ادارې WHO او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف چارواکو پرون په پېښور کې د یوې ناست پر مهال ویلي چې په قبالي سیمو کې د پولیو یا ګزار ناروغي تر ډیره کچه کنټرول کړې ده. دوی زیاته کړه چې د راروان کال تر مې میاشتې پورې له یادو سیمو د دغې ناروغي د له منځه وړلو لپاره د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه هم تیاره کړې ده. نور حاله پېښوره د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسف زیرا کوي.
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کمه وي او ختمون یې آسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې یې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاغې کې به مونږ کمیونٹی نا کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن د پاره تقریبا 200 to 250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وي. هغه صرف د هغه 250 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساسونه. د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کیمپونه هم کوو.
د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چېرته چې د پولیو ضد مهم کارکوونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 1478 ایریاز های رسک ایریاز مونږ ټارګټ کړي دي. په 200 کې یعنی نیم بنی مونږ ټارګټ کړي او په دې علاقو کې به مونږ اندغه کمیونټي ویکسینیټر چې دی په فیز وایز د انډکشن به کوو چې کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمې نه د لوکل خلکو په تعاون سره چې کم سړی واخلو نو هغې ته هر سړی بیا غاړه ږدي او د هغې ویکسینیشن پروسس آسان شي. نو زما خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 15 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغي پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچا بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مئی میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختم کړي.
په نارت وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس، نو دغه وجه چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو، بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر اتنه میاشتو کې ایکسس او شلګ علاقو ته سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نو زمونږ ټیمان هلته ورسېد او مونږ ته دا ټارګټ دی چې انشاءالله مونږ مئی پورې دغه ویکسین رسو هر ماشوم ته او د پولیو بیماری به ختمو.
د صحت د نړیوالې ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د 109 کیسونو تصدیق شوی وو او سخت کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبری جنسې، 2 د جنوبي او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوس زو کوټ ته. په کوټ کې بلوچستان های کورټ امر کړی چې دغه شهر پر منصفي سړک دی د سینې او ټی بی په خوانی روغتون په یوه میاشت کې دننه بیرته بحال کړل سي. بلوچستان های کورټ وروسته له هغه د امر کړی چې نوموړي عدالت ته ویل سي و چې ځینې کسان دغه روغتون نړول غواړي او پر ځای تجارتي مارکیټ جوړول غواړي. په دې نور حال کوټ د مشال اډیو خبریال خدای نور نصره کوي.
د بلوچستان های کورټ د سې شنبې په ورځ د صوبې د سیاحت څانګې ته امر کړی چې د دغه ښار پر منصفي سړک باندې د سینې او ټیبي ډېر پخوانی روغتون دی ژر تر ژره بیرته بحال کړل سي. د عدالت لخوا دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس محمد نور مسکانزي د دغه روغتون دوره وکړه او د روغتون په نړېدو یې د خواشینۍ څرګندونه وکړه. د عدالت تر اورېدنې وروسته اډیشنل اډوکیټ جنرال شهک بلوچ له رسنیو سره په خبرو کې وویل عدالت د سیاحت څانګې مشرانو ته امر ورکړ چې د یاد روغتون د ودانۍ نړېدلې برخه دي بیرته جوړه کړل سي او د پخوا په څیر دي بحال کړل سي.
آج اس طرح تھا کہ اس کے اندر ایک تو ڈی جی ہیلتھ کو بلایا
دنن پدی اویدنه کی عدالت ڈی جی ہیلتھ را غوښتي وو. ایم ایس دغه روغتون انچارج او ټیکدار ټول را غوښتي وو ځکه چې تیر کال د همدی عدالت یو فیصله راغلی و چې وکیل غنی جان هغه عدالت ته یو درخواست ورکړی وو چې په دې روغتون لینډ مافیا قبضه کول غواړي. د شهک بلوچ په خبره د عدالت تر دې پریکړې وروسته هم د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون د نړېدو کار پیل سو او د بیل بیل لارو یې پر دغه روغتون د قبضه کولو هڅه وکړه. د بلوچستان های کورټ لخوا په دې اورېدنه کې اړوند چارواکو ته امر وسو چې په یوه میاشت کې ځننه دی یاد روغتون ته ټول ډاکټران، سټاف او هر څه ورکړي او باید په میاشت کې ځننه یا نړېدلې ودانۍ بیرته جوړه کړل سي. د ویلو وړ ده چې همدا د سینې او ټیبي روغتون د پاکستان تر جوړېدو مخکې په 1942 عیسوي کال کې جوړ سوی او له همهغه راهیسې فعال روغتون و چې یو کال وړاندې د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون پر ځای د تجارتي مارکیټ د جوړېدلو هڅې پیل سوې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیشن به په فاټا او بلوچستان کې د مسلکي تعلیم د ودې لپاره ځانګړي پروګرام پیلوي چې تر مخه به د طب او انجینرینګ په څانګو کې د دې سیمو زده کوونکو ته وړیا تعلیم ورکول کیږي او په دې لړ کې کمیشن د دې لپاره چوکۍ ځانګړي کړې دي. بلخوا د فاټا زده کوونکي وایي چې حکومت دې پر دې پریکړه عمل وکړي او د چوکیو شمیر دې زیات کړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د هایر ایجوکیشن ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر منصور کندی مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د فاټا او بلوچستان د کونکو لا د ټول هیواد په میډیکل کالجونو کې یو کم دیر او انجینیرینګ په هینتونونو کې 50 سیټونه مختص کړی شوی دي او د لړکی با ډیر زر په اسلام آباد، پیښور، کوئټا او کراچی کې د ټیسټونو اغستو سلسله شروع شي او په دې ټیسټونو کې کامیاب زده کوونکو ته به سکالرشپ ورکول شي چې دا رنګ خپلې لوړې زده کړې په ښه شان سرته ورسوي. د هایر ایجوکیشن کمیشن د دې اعلان په حق له چې کله مشال ریډیو د قبایلي سیمو د زده کوونکو نو پوښتل نو د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر طالب علم شوکت عزیز وی چې دا اعلان خو ډیر د ستاینې وړ دی خو په کار دی چې د چوکو دا شمیره نور سی واکړي. نوموړي زیاته کړه
اعلان ستاینه هم کوو، چونکه دینه مخکې هم د فاټا طالبانو په نوم باندې سکالرشپ هم زیاتې شوې اعلانونه کېږي، مګر عمل درآمد نه وي، او که عمل درآمد هم شي نو هغه خلکو ته نه رسي چې کوم خلکو یعنې حق کېږي. او بله داسې چې کوم سیټونه اعلان کړي دي نو دا د فاټا نه خو فاټا کې میډیکل کالج شته او نه خو اوسه پورې د ست یونیورسټي شته دی. نو د فاټا طالبان ټیلنټډ هم دي، هغوی زیات تر میډیکل فیلډ ته دي. چې دوی کوم سیټونه اناؤنس کړي دي دا خو بېحد ناکافي سیټونه دي. زور مطالبه کوم موجوده حکومت نه او هایر ایجوکیشن ایجنسی ادارانو نه چې تاسو دې سیټونو کې اضافه وکړئ.
کله چې مشال ریډیو د قبایلي چارو تجزیه کار او په میرانشاه کالج کې استاد محب وزیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل
کم دی هغه په خپل بجټ سے هم دومره گنجائش موندلی وی. خو زما خپل دا خیال دی چې د پاټا آبادی تقریبا 2 کروڑ نه سیوا ګڼل کیږي، او بیا داسې د بلوچستان آبادی ورته شمار کو. نو زما په خیال دا چې کم تعداد دی د سیټونو دا بسی کم دی، او په کار دی چې په حکومتي سطح باندې په ترجیحي بنیادونو د پاټا د ولس لپاره د اعلی تعلیم په بندوبست وکړي.
مشال ریډیو چې د دوی دا غوښتنه د قبایلي سیمې جوړې ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي او د لوړو زده کړو لپاره د قائمه کمیټې ممبر شابودین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دوی به دا مسله په راتلونکي میټینګ کې د هایر ایجوکیشن کمیشن سره راپورته کوي. نو موري زیاته کړه
تاسو د دې چې په هایر ایجوکیشن سټډي کمیټې د پخپل ممبر مې و کوشش نه دي دا زموږ په ایجنډا باندې دا خبره ما کوله چې په نیکست میټینګ کې به ان شاء الله زموږ د سټډي کمیټې د هایر ایجوکیشن نه دا ته پوښتنه دی یاره ولې تاسو دا څه کوي چې موږ بلوچستان څخه کله زموږ سیټونه ګډ موډ کله زمنګ د کشمیر سره کله د گلګت په دلتان سره زمنګ د پټا د پاره یو کلیئر کټ چانس و ان شاء الله موږ دې کوشش کوو یو کلیئر کټ چانس ولو د دې لپاره موږ کوشش وکړو چې نو رسې واشي.
یاد دې چې لدی سربیره تیر حکومت هم د قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره د میډیکل او انجینیرینګ د سیټونو په کوټه کې اضافه کړې و. لکه مې رستو چې د میډیکل او انجینیرینګ سیټونه د 1500 پورې غزولي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد. سمجغله مشال رادیو خبري په قبالي سم خبر ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامی له خوا مذهبي لژکیو ته د ملک د درجه ورکول ورسته دغه لژکیو ویل چې تر دې پریکړې ورسته به اوس د دوی ډیر مسلې هوارې سي. دوی ذاتوي چې اوس به دوی د شناختی کارت جوړول او د اسناد لاسلیک کول په اسانه کولای سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان اقلیتونو په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ کې د حکومت لاړخه د اقلیتونو مشرانو ته د ملکي درجه ورکولو د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د حکومت د دې تاریخي فیصلې ستاینه کوي. د تیرې هفتې په ورځ د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه لخوا دوه د سیک برادرۍ او دوه د عیسوي برادرۍ مشرانو ته د ملکي درجه ورکړی شوې وه. مخکې دا ملکي یوازې د قبایلي سیمو مسلمانانو پورې محدوده وه. همدې لړکې سیک برادرۍ سره تعلق لرونکي هربدیال سنگ وایي چې اوس به موږ په اسانه خپل قانوني هلې ځلې کولی شو.
ملکانو یا مشرانو سائبر ایجنسی کی یا وادی تیرا کی جو کم نمونگا کم حالا کی چنگ فارم بے جوڑا حالا یا بشنادی کارڈ نمونگا جوڑا حالا نمونگا غب پسے با جز نظر مذر با کولو اور نمونگا وارد انتظار کولو یا بکا کل آئیویلے پلنو نمونگا با در غد ایشو نو در دو کسانو پوجا با نمونگا لگ فیسیلیٹی میراو شو نمونگا کور کی دشید میراو شو نو لگ نمونگا دیگه که آسان تیاشتا دیگه پارا یا شنادی کارڈ چنگ جوڑا یا نمونگا فارم بے جوڑا یا سنور دس دیگر داکومنٹ سینو غد پارا نمونگا دیر جات نمونگا آسان تیاشتا دیگه پارا کلا در
د خیبر ایجنسی عیسوی برادری سره تعلق لرونکي ګلسی پوینا موږ به د خوښ لرلو چې زموږ د خپلې برادرۍ نه یو ملک وي کم چې د مسلو پوهه لري او هوارولې هم شي.
دا ټول فاټه کې کار کوي کنه دا سه مایکل دی مایکل دا جمهوریت کوي کنه دغه باندې موږ ډېر خوشحاله چې دا یو خلک وخت چې ملکي دغه ته ملا شي کنه د سنت نورو ملک دي کنه دلته موږ یو خپل خو خو کنه چې دلته موږ هم خپل ملکي حکومت یو ډېر خیسته ست وخت چې موږ دلته ملکي ملا شو او موږ هم جرګیه دا کې خپل فیصلې کولی شو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو د سیک برادرۍ یو مشر او خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټ منتخب شوی ډاکټر سوران سنگ اوویل دا یو ډېر غټه خبره ده چې په خیبر ایجنسی کې سیک برادرۍ ته د یو قوم درجه میلاو شوه.
هغه قوم چې هغه ټول عمر هلته پاتې شوی دی هغه خلک چې هغه ټول عمر د پلار نیکه
وو می پښته پرل ته پاتې شو خو هغه ته د قوم درجه حاصل نه و نه دا ز هغه قوم ته بیر لکه انتهایی د زړه د کومې نه مبارکباد ورکوم چې دا د پاکستان کې د ماینورټی سره بیا په ټرایبل ایریا کې یو ډیر زبردست قسمه کار وشو چې هغه قوم هغه درجه هغې ته میلاو شو نو دا ډېره غټه خبره ده.
سکه او عیسوي برادرۍ سره تعلق لرونکي هیله لري چې حکومت به د خیبر ایجنسۍ غوندې په نورو ایجنسیو کې میشته اقلیتي برادرۍ مشرانو ته هم د ملکې درجه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې دولسمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان وایي د ایران ایټمي تړون د پاکستان لپاره هم ډېرې لارې پرانستې دي. دا څرګندونې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې دي. نوموړي ویل چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمېر پروژو لاره هواره کړي. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملالی یوسفزي هلې ځلې په رسمي توګه وستای. دا غوښتنه د سه شنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملالی یوسفزي د اتلسمې کلیزې د لمانځلو پر مهال سوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې فراه ولایت کې د پولیو یا ګزڼ پېښې زیاتې شوې دي. نوموړي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغه ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي. ده ویل په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزڼ او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړ کې ستونزې د اندېښنې وړ دي. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داسې یو قرارداد مسوده وړاندې کوي چې له ایران سره به د ایټمي تړون تفصیلات پکې وړاندې کړل شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیر سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټکی روښانه کوي. او سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کولو وروسته ترلاسه کوي. د ایران سره د نړیوال تړون وروسته سعودي عربستان خبری اجانس خبر ورکړ چې ایران باید دا فنډونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل ولس د ژوند پر ښه کولو ولګوي، ګنې نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ شي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنیو رسپانس ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنیو رسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوښ.
نن جنگ رسپانې خپلې ادارې د حکومت او د الطاف حسین په بیانونو باندې لیکلي او وایي چې د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین په بیان باندې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د حکومت دریز بیانولو په وخت ویلي دي چې الطاف حسین په خپل تقریر کې ټول حدونه پار کړي دي او د پاکستان د سیکورټي ادارو پر ضد یې هغه جبه کارولې ده چې هیڅکله به د قابلولو وړ نه وي. ادارې مخکې لیکي چې له دې وروسته د متحده قومي موومنټ یو بل مشر ډاکټر فاروق تر په پریس کانفرنس کې دغه حکومتي تورونه رد کړل او وی ویل چې حکومت په الطاف حسین باندې بے ځای تورونه لګوي. هغه هیڅ کله د پاکستان خلاف خبره نه ده کړې. ادارې زیاتوي که اوس دې ټول صورتحال ته وکتل شي نو د بیانونو په وجه باندې حقیقت نشي پټېدی او الطاف حسین په دارنګ بیانونو صرف د خپلو ملګرو په مشکلاتو کې اضافه کولی شي، نور هیڅ نشي کولی. نو دوی له پکار دي چې په عدالت کې خپل غوره دفاع وکړي. لیکي دغه رنګ حکومت له هم د بیان بازی د جنگ په ځای ټول معاملات د عین او قانون مطابق عدالت توړل پکار دي چې دا رنګ د دې مسلې حل راوځي، ځکه چې یو ډله هم د بیانونو په جنگ کې ګټ نشي کولی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کول سپاره خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت داوا کړې و چې دوی په خپل صوبه کې یو ارب بوټي یا ونې نالوي چې دا رنګ د دې صوبې په ځنګلونو کې اضافه وشي او هر طرف شین کې شي. ادارې مخکې لیکي چې
ځکه دا ستاینوړ فیصله ده چې یو ارب بوټی ولګول شي، خو د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې مونږ کتلی دي چې حکومت په ښاري سیمو کې چې کومې ونې بوټي نال کړي دي د هغې په صحیح توګه خصمانه نه کیږي چې لکه بلې دغه بوټي مړاوي شوي دي. دریا اخري کې لیکي که حکومت چرته په دې مقصد کې سنجیده وي نو پکار ده چې د بوټو د خصمانې لپاره غوره بندوبست وکړي او هر ورځ د سلو یو نیم سلو په ځای که چرته لس دولس بوټي هم وکرل شي او بیا په سم ډول د دې د محفوظ ساتلو بندوبست وکړل شي نو دا به د اربونو ونو بوټو کرلو نه زیات سودمند ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو نن د ایسوسییټډ پریس او واشنگټن پوسټ مقالې راخیستې دي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان دا د ځان لپاره هم ګټور ګڼي. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات سوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالې په پایل کې لیکلی دی چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان د ایران د اټمي پروګرام په اړه د لانجې هوارې د خپل ځان د انرژۍ د مسلې د هوارې لپاره ګټور بولي. پاکستان هیله لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د دې مسلې له هواري سره به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو ته لاره هواره سي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ وویل چې دوی د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د تړون هرکلی کوي. اژانس لیکي چې پاکستان له ایران سره دې پایپ لاین ته د دې لپاره اړتیا لري چې د خپلې انرژۍ ضرورت پوره کړي، خو امریکا له مودې راهیسې د دې پایپ لاین مخالفت کوي. د امنیتي چارو یو کارپوه طلعت مسعود اژانس ته ویلي چې د ده په فکر امریکا به اوس د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین مخالفت ونه کړي. اژانس د لویدیز د یو ډیپلومیټ له خولې لیکلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په تړون کې دا هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو څارونکي به اجازه ولري چې د ایران پر اټمي پروګرام د نظر ساتلو لپاره د دې هیواد پوځي ځایونو ته ورسي او هغه وګوري. خو د اژانس په لیکنه د ایران حکومتي ټلویزیون وړاندې دا خبره رد کړه چې ګواکې په تړون کې دا شرط هم شامل دی. بل پلو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات سوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بې کوره کړل سوو افغانانو دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. ورځپاڼه لیکي دا خلک په شمال ختیځو سیمو کې بې کوره سوي دي، کوم چې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ګواکې په جنوب او ختیځ کې جګړې اوس تغییر خوړلی دی. واشنگټن پوسټ د ملګرو ملتونو د یو ریپورت پر اساس لیکي چې یوازې په 2014 کال کې 13,000 زیات کسان وژل سوي او یا ژوبل سوي وو. اژان زیاتوي اوس مهال شاوخوا 1,000,000 افغانان پر دې مجبور دي چې د هیواد نورو برخو ته لاړ سي او د دوی دا شمیر د هیواد د ټولو وګړو 3% جوړوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې بې کوره کړل سوو افغانانو کې هغه بختور دي چې د خپلوانو کره ورته ځای ورکړل سي او هغه نور پاتې غریبان په دې حیران وي چې د ماښام ډوډۍ به پیدا کړي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو د ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د اټمي تړون هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر دا تړون نوې لار بللی او د روس ولسمشر ویلي چې د تړون تر اعلان وروسته نړیوالو د کراري سا واخیسته، خو اسرائیل دا پرمختګ یوه تاریخي تېروتنه بللې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د تړون ساینه کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ سترو قدرتونو هیله څرګنده کړي چې ایران به له دې فرصته کار واخلي او له نړیوالو سره به خپلې اړیکې ښې کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې دا موافقه به له ایران سره د پیچلو اړیکو په بیا سمولو کې مرسته وکړي.
History shows that America must lead not just with our might,
تاریخ ثابت کړی چې امریکا باید مخکښ وي او رهبری باید یوازې د امریکا د ګټو نه بلکې د امریکا د اصولو پر اساس هم وي. موږ یو پیاوړی هیواد یو، خو تاریخ څرګنده کړی چې زموږ لا پیاوړتیا د نورو ولسونو په یو ځای کولو کې ده. دا چې موافقې اعلان د خوندي نړۍ او د لا زیاتې باثبات نړۍ جوړولو لپاره په هڅو کې یو بل ګام دی. خو د امریکا د استازو جرګې مشر جان بوینر وویل چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به په نړۍ کې د اټومي وسلو سیالي پیل کړي. بوینر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
billions of dollars in sanctions relief while paving the way
دا بندیزونو د لری کېدو لامل به میلیارډونو ډالر اټومي ایران ته ورشي. دا د دیموکراتانو او جمهوریت غشتونکو مسله نه ده، دا د سم او غلط ترمنځ د فرق خبره ده او موږ به هر هڅه وکړو چې جزئیات څرګند شي. او په حقیقت کې زه فکر کوم چې دا یو ډیره خراب موافقه ده او موږ به خپل هیڅ هڅه ونه سپمو چې د دې موافقې مخنیوي وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه یو تاریخی تیروتنه بلل ده. نتنیاهو پرون د موافقه تر اعلان وروسته لا بیت المقدس په تلویزیونی وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړی نن تر پرون ډیره خطرناک سو. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال توریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران توریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نکړي. نتنیاهو وویل چې موافقه ته هیڅ ډول پابندی نه لري ځکه ایران به د اسرائیل د تخریب لپاره هڅې جاري وساتي او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا موافقه ایران ته د اټومي وسلو جوړولو په لور ټولې لارې بندوي. ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې له ایران سره شوې موافقه به یې د اټومي پروګرام مخنیوي وکړي.
Because of this deal, the international community will be able
د دې موافقه لامل به نړیواله ټولنه وتوانیږي چې دا ثابت او تایید کړي چې د ایران اسلامي دولت اټومي وسلې نشي جوړولی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن پرون په واشنگټن کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې د شوې موافقې د عملي کېدو هڅې باید ژر تر ژره پیل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال په دې خوشحالي څرګنده کړه چې داسې موافقه شوې چې په مذاکرو کې ټول اړخونه ورباندې خوشحاله دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د ایران او نړۍ د شپږو قدرتو چې 15 جمع یو هم ورته ویل کیږي د اټومي موافقه هرکلی وکړ.
I hope and indeed believe that this agreement
بان کی مون وای زه هیله لرم چې دا موافقه به د دواړو خواو باور او همکاري پر مهمو مسلو زیات کړي، لکه نړیوال امنیت او د منځني ختیځ حالات. دا کولای شي چې په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات لټینګې دو سره مهمه مرسته وکړي. ملګری ملتونه تیار دي چې له ټولو خواو سره د دې مهمې او تاریخي موافقې په عملي کولو کې بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې دا موافقه به په سیمه کې د سولې او ثبات لټینګښت سره مرسته کوي.
فرشته جلالزی وایي چې د نړیوالو قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي لوزنامې په اړه تاسو ته د نړیوالو مشرانو خبرګونونه اورول.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
باید یادونه وکړو چې میډیا او ځوانان اونیزه خبرونه پای ته رسیدلې ده. د هغه پر ځای تاسو مدرسې په اوسني عصر کې خبرونه اورېدلی سئ. فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیلېدل یوه ښه خبره ده. اوس دا په لومړي ځل د پاکستان لخوا د سولې په عمل کې د خپلو لوزونو عملي مظاهره وه. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
ورسپانه او فاینانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید وایي د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ له ډیر وخت راهیسې د سولې د خبرو هڅې روانې وي، خو دغې څه نتیجه نه وه ورکړې او اخیر په روانه میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو نمایندګانو له یو بل سره ولیدل او د افغانستان او د سیمې پر امنیت یې خبرې وکړې. په افغان حکومتي ډله کې د دغه هیواد د ټولو اوسیدونکو نمایندګي شوې وه او دا شان پکې د افغان طالبانو درې غړي شامل وو. لیکوال وایي دته د پاکستان او افغانستان دواړو خواوو چارواکو ویلي دي چې د خبرو بل پړاو به د اګست په میاشت کې کیږي. لیکوال وایي په دغه خبرو کې د طالب مشرانو دا غوښتنه وه چې باید د دوی د مشرانو نمونه دي د امریکا او ملګرو ملتونو د ترهګرو د لسټه لرې کړل شي. د دوی ملګري چې په افغانستان کې دننه او یا بهر په جیلونو کې قید دي خوشي کړل شي. د سولې په عمل کې د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وشي او په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو سناسه دیار لزر عسکر دي د دغه هیواده اوزي. بلخوا د افغان حکومت نمایندګانو په دغه خبرو کې پر دې زور راوړو چې باید په هیواد کې ترهګر پیښې ودرول شي او نوره د عام ولس مینه تویا نشي. ورځپاڼه لیکي پاکستان چې په اړه یې دا ویل کیږي دغه هیواد د طالبانو مرسته کوي او د طالب مشرانو سره اړیکې لري، خو دا وار یې د خپلو هغو ژمنو او لوزونو د پوره کولو لپاره عملي ګام پورته کړ چې دوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره لاره برابروي او طالب مشران به د سولې میز ته کینوي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی چې په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي مسلو او چیلنجونو سره مخامخ دی غواړي په هیواد کې زر تر زره سوله پر ځای شي او د دغې لپاره یې د پاکستان سره هم خبرې پیل کړې. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ځینې ډلې پر دغه خبرو نیوکې هم کوي او بیا د پاکستان د رول په اړه هم ځینې پوښتنې راپورته شوي دي، خو په دغو کې ښه خبره دا ده چې دواړه خواوې غواړي د سولې په اړه مذاکرات پر وړاندې بوزي.
په دې وروستیو کې هندي او پاکستاني وزیر اعظمانو په روسیې کې له یو بل سره ولیدل او سره سلا شول چې د دوه اړخیزو اړیکو ښه کولو لپاره به د چارواکو د لیدو ځنډیدلې بهیر بیا پیلوي. په ډیپلوماټ مجله کې یوه لیکنه خپره شوې چې پکې لیکوالانو ویلي د هند او پاکستان اړیکې پخوا داسې ترنګلې نه وې لکه اوس چې دي. دا لیکوالان وایي چې د 1956 میلادي کال راهیسې د دواړو خواوو اړیکې خرابې شوې. تر دې مخکې څه صورتحال و؟ د دې ځواب د ډیپلوماټ مجلې لیکنې ورکړې چې پامیر ساحل یې ژباړه اوروي.
په ډیپلوماټ مجله کې دوه څېړونکو تریدیویش سنگ مینی او طاهر جاوید ملک لیکلي، کله چې هم په جنوبی آسیا کې د پاکستان او هند د اړیکو خوالی یا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او زیاتوالي او پراخوالي خبره کیږي، نو پوهان څېړونکي او شنونکي د اروپایي ټولنې، شمالي امریکا او آسیان تنظیم مثالونه ورکوي. دا لیکوالان دریځ لري چې شنونکي اصلا د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو دور چې له 1948 زیږیز کال پیلېږي او تر 1965 زیږیز کال غځیږي له پامه غورځوي. په لیکنه کې راغلي په 1948 او 1949 او زیږیزو کلونو کې د هند او پاکستان ترمنځ پراخه سوداګري کېده. هغه مهال د پاکستان شاوخوا 50% درآمدات هندي ول او د هند شاوخوا 40% درآمدات پاکستاني ول. د جنرال ایوب خان د واکمنۍ پر مهال پاکستان په سوداګرۍ کې هند ته د تر ټولو غوره هیواد حیثیت یا مقام ورکړ. په هغه زمانه کې پاکستاني او بانکونو په هند کې او هندي او بانکونو په پاکستان کې څانګې لرلې. تر 1950 زیږیز کال مخکې ګڼ هندي سکان به پاکستان ته زیارت ته ورتلل او پاکستاني او هندي لوبغاړو به په دواړو هیوادونو کې لوبې کولې. د دواړو هیوادونو ولسونو به میلمنو ته تود ښه راغلاست کاوه او پر دې سربیره چې د هند تر ویش وروسته او د پاکستان له جوړېدو سره د کډوالو تګ راتګ پر مهال لکونه خلک وژل شوي، ژوبل شوي او یا هم د تیریو ښکار شوي ول، خو خلکو به له یو بل سره نږدې اړیکې لرل. بیا په 1950 زیږیز کال کې د هند او پاکستان جنگ پیل شو. لیکوالان وایي په هغه وخت کې هم د دواړو خواوو پوځي افسرانو به دا پوښتنې کولې چې آیا مقابل لوري ته یې هغه افسران جنګیږي چې له دوی سره یو ځای روزل شوي ول یا یو ځای سبق ویلی و. د لیکوالانو په اند د 1950 زیږیز کال تر جنګ وروسته په دواړو هیوادونو کې ملت پالنه زیاته شوه، د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه شول او بیا د 1991 زیږیز کال له جګړې سره خو ډېرې ټیټې سطحې ته ولاړل. د ډیپلوماټ مجلې په دې لیکنه کې لیکوالان وړاندیز کوي که هند او پاکستان اړیکې کول غواړي او همکارۍ پراخول غواړي، نو نورو مثالونو یا بیلګو ته د کتو پر ځای دی د دواړو هیوادونو تاریخي بلخصوص تر 1950 زیږیز کال مخکې اړیکو ته وګوري. لیکوالان البته زیاتوي ښایي د هغه وخت اړیکو حالت ته د رسیدو لار ډیره اوږده وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو غاړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې کیره یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. سبا یعنی د زیارت له ورځې څخه به د اسلام آباد په ګډون په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د بارانو نوې لړۍ پیل سي چې د راتلونکي اونۍ د نهې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د زیاتو بارانو له کبله به د خیبر پښتونخوا په دریا کابل او ځینو نورو سیندونو او خوړونو کې د اوبو کچه لوړیږي، نو د سیندونو او خوړونو سره نږدې پراته خلک دي محفوظو علاقو ته کډې وکړي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې د هر ډول هنګامي حالاتو د کنټرولولو لپاره یې بشپړ انتظامات کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمول پېښور، چارسده، نوخار، هزاره ډیویژن او د قبایلي سیمو په خیبر او مومند ایجنسو کې د زیات باران کېدو امکان دی. د ترڅنګ په مردان، کوهاټ ډیویژن، ډیره اسماعیل خان، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې به هم په دمې دمې سره بارانونه کیږي. نوموړی وایي چې د اختر په ورځو شپو کې به هم بارانونه وریږي چې ورسره به د ګرمۍ زور کم شي، خو د زیاتو بارانونو له وجې دریای کابل په شمول په مختلفو سیندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي.
خړونو کې د اوبو راتلو چانس شته، سیند هم لیول اوچتېدی شي، خو فی الحال چې کوم انالیسس شوی دی هغې مطابق داسې دي سیند د فلډ سره ډېر چانسز نه ښکاري، صرف لیول میډیم ته یا میډیم نه های لیول ته رسېدی شي. ځینې ذهنونو کې چې چا اوبو لارو کې ذهنونه جوړ کړي دي هغې کې نقصان چانسز هم دي. بخار بوالو یا مرتان کې بعضې علاقې شوي، هغه صوبۍ کې بعضې علاقې شوي، دې ذهنونو کې چې چا خړونو لاره کې یا د سیندونو لاره کې کورونه جوړ کړي دي یا
مشال ریډیو چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنٹ ډایریکټر ندیم خان سره د انتظاماتو په حق له تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وه چې نه صرف هر قسمه انتظامات یې کړي دي، بلکې کنټرول روم به د اختر په ورځو کې هم کار کوي.
برابر کوي ساين علاوه کوي کوم ریلیف فند ورکړی دی لمنګا تورا اسکړی دي چیرې داسي چې په یو ځکی کې پرست کړي سپایي ضرورت ته خلکو ته ریلیف ته پاره بند وغیرہ دي سوزونو ضرورت ته ناغي من تاسو دا قسمه اکټیویټی کوي شي. ساين علاوه موږ ډیسټریکټ کې کنټرول روم سم ټبلیس کړی دلته کې کوم زمون کنټرول روم دی د عيد ورځو کې به دا هم اپریشنلی
د یادونه دا چې په تیر اونۍ کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوی هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د پېښور په قصه خوانی کې په سوي بمې چاودنه کې د مټخیلو د سرتاج خان د کورنۍ اتلس غړي وژل سی وو. سرتاج خان وایي چې غم یې اوس هم تازه دی او کله چې هم د اختر لپاره په سودا پسې بازار ته ولاړ سي نو په کورنۍ کې یې دومره څوک نه دي ورپاته چې پیزار او جامې ورله واخلي. د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی له نور حال سره.
سرتاج خان وای چې څومره وخت تیریږي نو غمې لاسې واکېږي. تېرې روژې او اخترونه به یې ډېر په خوشحالۍ سره تېرول، ولې دا اخترې یوازې د غم ډک دی.
روژه هم خره خفګان تېره شو، د خفګان په دې ده چې بس د خدای څخه خاطر ده سره کوشش هم دا کوو چې خدای مونږ به څوک باسي، څوک به باسي، څوک به لله سم پخلي وکړي، نه د پخلي څوک داسې خاص چې پرونۍ ورځ په ما باندې تېره شوې ده. لازمې مې تللې و سهار تللې او دا قبرونه له خلک دا شونې منې ورکوي او دا شونې منې ورکولو نه ماښام ماښام راغی ما ته وچې لا ټول چونم نشو نو خو ډېر دي کنه قبرونه ډېر دي کنه.
او دی وای چې وړاندې به د کور د غړو جامې او پایزارونه نشو پوره کولی، ولې دا ساتې دومره څوک نشته چې دغه سامانونه ورته واخلي.
بس الله په دې دي چې څوک شته نه چې ودرولو. جامې به مې نشو برابرولی، پیزار به مې نشو برابرولی، سینډل به مې نشو برابرولی، اوس کور کې څوک هم نشته، بس یو دوه درې کسان دي. خبره دا شی دی چې بس هغوی لر اول وړم نه کېږي بازار ته، چې بازار ته لاړ شو ټول کورم تباه و برباد شو.
سرتاج خان له حکومت د مړو د امداد پیسې خواخستې دي، خو دی پخپله هم وړاندې په یو سکول کې چوکیدارو، ولې دا سات په کور دی.
د جدیرې ته لاړ شم دغه مخضره زمانو ډېر ګډوډ یم، دا یو نوسی مې دی، دا یو نوسی د امزا په دې دومره خاندان کې زموږ دا یو نوسی پاتې شوی.
سرتاج خان وایي چې هغه کله هم د چاودنو واوري نو ډېر غمجن شي او د آرمی پبلک اسکول په خور د پیخه سره خو بیخي ډیر خفه وو.
چې هغه په ما باندې پردو بچو لیدلې مې نه دي او اورېدلې مې وو، یو خو د مټې دا ډېر راوړي وو، یو خو د مټې ته راوړي وو کنه، نو ما ته خو هغه پردو بچو غم ډېر بې تکلیف به راکوو. ما خپل لیدلې وو کنه، تو بس څنګه پار مې هم زموږ بچي وو.
خو افسوس یې په دې وکړو چې دغه ترهګرو ته خو یې لاس رسېدی شوی چې ورلې د کور اتلس تنن وجلی وو.
هر ماښام دا دوا کوم چې خدایه دغه سه بچی کې خدایه غرق او پر کې څوک دا پردي بچی وجنی. خیر یو دوا خو غریب سره یو خیر یو دوا ګولی شي او را ته معلوم نه دي نو خو ما به مثلا خپل کوي نه کسینګه چې دا ادا خلکو سره کوي.
نن سهار د کوچی بابا دره کې د سرتاج خان خورین د دغه وجل شو اتل ستنانو په قبرونو سپینه چونه اچوله او تازه کول یې. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
شان پزڑ کے پندے دلے دے چاکد پہ رسماں ذکر سندر گڑے دی ستا صدر زمان پزڑ بنارا ورے دلے دے چاہم کمانے دو واشنگٹن پہ خون ستائلی دی سستا دل روبا کی سخانے غی کی آخستے ہم چاکد دلی دو ما خامنو ذکر کڑے دے سستا ما خامنو تو کسا کسا کے مستے ہم ماتا خود گرد ہم دس پر لی درنگ خلے دے کلام پیر زوشی اب منو پی خارا مادر تا ٹول عمر تا گلو نخار ویلے دے کلام پیر زوشی اب منو پی خارا موسیقی تماشو ستړې کړم ستا شور لا براغلم چې بسړې شوم تا ما بشوم ما چې په خپل تنهای شوګر جمع کړې تا چې بشوګر کړم داسې ولګه او زبشوم زفات سن خوا او د چینو د غاړو تګوم تالچ براغلم زماتن د بسړ شولا رخچ په مې ذهن شو په غرونو په ګلونو کې خیال ته به مې ستا خورا خزلا غیر شولا ما سره د شامو دام د مینې پتوالل دی کلام پرزو شي په بمونو پی خورا ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلې دی کلام پرزو شي په بمونو پی خورا زوشی بمونو پی خورا شپ چپخل کوم بے وسیم ستا د خلو وینه چې د ګلو بارانو ناشي زچ په د اوخ کو جنازه کوم بے وسیم